سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام وړاندې کوم. تمه ده په څو ساعتونو کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه شروع شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې پر خپل ماموریت خبرې کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحده ایالات غواړي چې د جنوري تر 15مې له خپلو 4500 پوځیانو څخه 2000 له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې وویل:
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پر راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو و ارزو. په یو سخته دوه لارې کې یو.
شغل سولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي، او که پاتې شي دا ویره شته چې اوږد ماموریت به له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نږدې 1000 سرتیری لري. د میدان وردګ چارواکو د هغو پاتې 1000 کسانو د خوش کېدو خبر ورکړي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره د وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوش کېدو کې حڅه کړې ده.
تیرش په د میدان وردګ ولایت علما او قومي مشران مخاور او په منځګړی ته به دولتي ادارې په هڅو پاتې ولس کسان هم د خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو، د وسلوالو کسانو لخوا له موټر شکته شوي وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشرانو په هڅه ولسنه خوشي شوي وو. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلومه ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو 2 تنه مخالف وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخته هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې ولنا امنو لارو څخه ده. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغي د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تېروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تیره اونۍ خپور کړ پر اوسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډیر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د 80مې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 33 میلیونه کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې. نوموړي د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. ښاغلي فوچی هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اطلس د اصابو ډاکټر او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بیا اهمیت شودل. ډاکټر اطلس پر ټویټر د یو لیک په خبرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورخل شوې و ولسمشر ته د خپل استفاده پریکړې پاړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامه روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه روانه اونۍ ختمېدله. او روسي خبر دا چې د نړۍ د موټر د ځغاست د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاست په وروستیو لوبو کې لګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېر اونۍ درې ځله وشوه او هر ځل منفي وه، خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویشتو وروسته د کووید 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و. 15 کلن هاملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د اووم ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساري ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. تمدنند ورځی په اوګدو کې د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه په بیړه د ځواکونو وتل به بریاوي له بربادۍ سره مخ کړي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پراتونکو میاشتې کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو و ارزو.
په دې اړه به تاسو ته یوه مرکه هم خپره کړو. د افغانستان ولسي جرګې ته نن 50 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. له هغې ډلې د پوهنې وزارت نوماند رنګینه حمیدی او د روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني.
د تعلیمات اسلامي معینیت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دی.
شرمندار ما قربانی می گرفت و سیر سعودی کرونا موجود بود.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په تړاو نن ژورنالیستانو یو غونډه وکړه. د پیوند په نوم د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار په دې اړه وویل
هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
رازو لمړی مطلب ته تمه ده چې نن ماښام د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو سازمان پر راتلونکي او حضور باندې بحث او ارزونې وشي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي که نړیوال له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار واخلي دا خطر شته چې د دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې بربادې شي. په دې اړه تفصیل د عصمت ساروان په یو راپور کې اوري.
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دوه لارې سره مخامخ شوي دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداری ورکړ له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو، خو کله افغانستانه ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرې نه ږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوی دی چې نن او سبا د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک و باله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر لاسه کړ چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربند منی د ځواکونو په ایستلو به ډیر وخت ونه لګی شي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي، خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناتو سرمشي وای وروسته لدې چې منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناتو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونول چې دا غونډه به کله جوړ شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناتو سرمشیزه جوړ شي.
د ناتو د سرمنچي یون ستولتنبرګ پرونی څرګندونې وي چې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې څخه مخکې کړې وي، نن به په افغانستان باندې بحث کېږي. د دغې غونډې اصلي بحث هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ورسره تړلې اندېښنې وي، او دا چې د ناتو راتلونکی به په څه ډول باندې مخته ځي په افغانستان کې. د ناتو د سرمنچي د همدغو اندېښنو او ورسره تړلې موضوعګانو په اړه باندې همدا شېبه د پوهنتون تون استاد او د باور ځواک خوځښت مشر ښاغلی نجیب الله آزاد را سره خبرې کوي. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته وایي چې د ناتو سازمان څوره مخکې هم اندېښنې ښودلې، خصوصا دا چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، د شاوخوا 2000 نورو ځواکونو. دغه تر ټولو جدي اندېښنه وه د یون ستولتنبرګ. د دغو اندېښنو د هواري لپاره څه کار کېدی شي چې ګټه هم افغانانو ته ورسیږي او هم د ناتو اندېښنې رفع شي؟
سلام نو درنښت، د ناتو د اتحادي هیوادونو دغه اندېښنې بل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه صورت وایي، د دوه طرفاینو چې افغان دولت او طالبان دي، د دې جګړه نه، د دې جګړې هغه پایل چې ولاړ شو، جګړه د نړۍ لپاره ګواښ وو، او همدغه باعث و چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ، راغله او د ځان سره د ناتو اتحادي هیوادونه هم راوستله. همدغه ګواښ نن هم وجود لري، ځکه چې له بده مرغه د تیرو 30 کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د باعث شوي دي چې دلته د خلکو څخه د ابزارو په شکل، یعنې د جنګي ابزارو په شکل کارونه اخیستل کېږي، د خلکو محرومیتونه او د خلکو مجبوریتونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ نن هم موجود دی، دا پېښې نن هم په اروپا کې امکان لري، څه موده وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناتو هیوادونو لپاره، هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث په کار دی، ځکه د ناتو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې پوښتنه دلته راغلي دي، او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکه وضعیت دلته خرابېږي، دلته موږ یې تجربه لرو، یو څلو دیش کولنی کې وضعیتونه خراب شوي دي، اما کله چې نړۍ ټارګټ په ځانګړي توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل، نو زه بیا پوښتنه کوم جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او څه اثر روان دي، او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومه او نامعلومه استخباراتي ډلې دي، هم دې ته خطر کوي. نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا هدف لري، هغه ښاغلی ټرمپ کړی و د دې په اړه ډېر څرګند ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناتو هیوادونو په اتحاد کې دي اخیستي، په دې حتی باندې بحث نه شوی، او د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو دغه پروسه هم چې روانه ده.
مننه، هغې ته به راشو ښاغلی آزاد، هغې ته به راشو. زما پوښتنه دا ده، دومره پوښتنه چې څومره ممکن ده د ناتو غړي هیوادونه، خصوصا د اروپا قدرتونه، له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پرېکړې چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه بېرته پې واړوي، او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښي وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلی جو بایدن د کمپاین په مهال دا پوار وروه له هغه پریکړه چې ښاغلی ټرمپ کړی دی، هغه توافقونه چې د لاسلیک کړی دی، دغه څخه به د جو بایدن اداره وځي، او هغه توافق څخه چې ټرمپ وتله، د ټرمپ اداره وتله چې په حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو، بیرته به دوی ونه وځي. یو 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 هیله مندي د ناتو یا اروپایي اتحادیې لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایدن د ډېرو هغه تصامیمو سره فکری او نظری اختلاف لري چې ترامپ اداره کړی پیر کې یو د افغانستان څخه د امریکایي فوجانو د ایستلو موضوع هم دا ټول مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن اداره راتلونکي اداره یا په ټوله کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري، دا به د ناټو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې دغه کردی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریت په ګډه همکاري سوی دی. نو زه فکر کوم چې پر یو بریده بدلی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی، هغه ګواښونه چې په تېر کې په اروپا کې په ځانګړي ډول اروپا کې ډېر ولیدل شول، په تېر درې څلورو کلونو کې فرانسې ډېره ټارګټ شوه. دا همغه یو ډول چې په اسانه لیک کولای شي چې د ډیپلوماټیکو سلابۍ د لارې د متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته د اقتنات خوښوي چې وضعیت وسله داسې نه دی چې افغانستان څخه په بشپړه توګه ووزي او تجربې هم دا ښیي.
مننه ښاغلی آزاد، وبخښئ چې ستاسو خبرې قطع کوم. بله پوښتنه به په آخر کې دا وکړم چې ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی، مګر په عین حال کې دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی. څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مخته وړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې واز ناټو نه ډیری خلک ډیری هیوادونه حتی ډیری افغانان ډاډه دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډیره بریده فرد محوره او مطلق نه یوازې چې یوازې امریکا پر مخوله ناټو هیوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و، حتی افغان دولت په جریان کې نه و. ځکه واره د افغانستان ولسمشر هم وویل په لومړي سر کې شهر ناستې وشوې، حتی هغه د پاتریشن فبروري چې پارلمان سره کوم توافق وسو افغان دولت ډېر مخالفت وکړي په ځینو موضوعاتو باندې ډېر اختلاف وشو. دی نو په ټوله کې دا ویل شو چې فرد محور او تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ وړل دوه نیم درې کاله همدغه باید سوره چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي، افغان دولت هم بیلابیل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی، بیلابیل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړي ممکن دغه روانه پروسه نتیجه
ورنکړي. مانا کوم خغلی نجیب الله آزاد د پانتون استاد او د باور زواک د غورزنګ مشر چې خبري مور سره وکړي د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ او د ناټو د سازمان د اندخنو په تړاو باندې خغلی آزاد خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوس هم ورزو کابل ته نن په ولسی جرګه کې 15 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس چې د افغانستان بانک لوی ریاست لپاره کاندید شوی خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د ډلې د پوهنې د وزارت نوماندې رنگینه حمیدی او د روختیا وزارت کاندید جواد عثماني خبرو د وکیلانو خبرګونونه پارولې دي. په همدې تړاو باندې امید زهیرمل یو راپور را لګلی چې تاسو توجه ورته راړو.
د پوهنې وزارت نوماندې رنگینه حمیدی، د امی روختیا وزارت نوماند احمد جواد عثماني، د کلیو او پراختیا وزارت نوماند مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت نوماندې کریمه حامد فاریابی، د قانون او قبایلو چارو وزارت نوماند محب الله سمیم او د افغانستان بانک ریاست نوماند اجمل احمدی نن ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره خپل کاري پلانونه د خلکو له ساز سره شریک کړل. دوی تر ډیره په خپلو ادارو کې د اصلاحاتو، له فساد سره مبارزې او درونتیا پر اوستو ټینګار درلود. خود دوی لمنځه د امی روختیا نومان وزیر احمد جواد عثماني او د پوهنې وزارت لپاره نومان د رنگینه حمیدی د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو لنیوکو او غبرګون سره مخ شول. خغلی عثماني هغه مهال چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه کوله او د یو شمیر قراردادونو د مخنیوي خبره یې وکړه، وکیلانو یې پر وړاندې غبرګون وښود.
ټول هغه قراردادونه چې د یوې واحد سرچینې څخه وو او لسګونه هغه قراردادونه چې اړتیا یې نه وه بند مې کړل. وتوانېدم چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې 3.5 میلیونه ډالر سپما کړم.
د افغانستان د امی روغتیا نومان وزیر د هیواد روغتیایي سکتور له ننګورو او ستونزو ډک وباله او زیاته کړه، په کلنی ډول افغانان د خپلې روغتیا په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر لګوي چې له دې شمېر 300 تر 500 میلیون ډالر له هیواد بهر وځي. د پوهنې وزارت نوماند رنگینه حمیدی بیا له دې کابل د یو شمېر وکیلانو له غبرګون سره مخ شوه چې ولې د اسلامي تعلیماتو معینیت د دې وزارت له اډانې جلا کړی. خو اغلی حمیدی دا خبره رد کړه.
تصمیم مش نیولې دي چې مش د وزارت معرف د تعلیمات اسلامی معینت ورکوو حج او کاف ته. دا بالکل غلط دی، دا نه مو په پلان کې وو، نه دی نه به وي. اما د معینت تعلیم و تربیه لاندې یو عمومي ریاست په نامه د تعلیمات اسلامی چې ټول هغه کارونه چې پخوا کول او نور اضافه کړي مو دي د تشکیل په لحاظه.
اغلی حمیدی دغه شان په پوهنې وزارت کې د 15 بنسټیزو اصلاحاتو یادونه وکړه چې په خبرې د عملي کېدو پر مهال وي ښوونځی زده کوونکي او ښوونکي خوندي او همدا ډول له اوسنیو ستونزو خلاص شي. ولسی جرګې ته له دې وړاندې هم ولس نومان وزیرانو د ملي امنیت لوی رئیس خپل راتلونکي کاري لومړیتوبونه او پلانونه تشریح کړي دي. ولسی جرګې تر اوسه د بهرنیو چارو، مالی، ملي دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو، عدلي، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، ارشاد، حج او اوقافو، قانون او پټرولیم، د خارج جوړونې او ځمکو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو، ټولګټو، کرنې، اوبه لګونې او مالداري وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس ته د باور رایه ورکړي. خو د اطلاعات او فرهنګ او ښځو چارو وزارتونو لپاره نوماندان طاهر زهیر او حسینه ساپی رد کړي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په مرکز لخکرګه کې نن د پیوند په نوم مدني ټولنې د آزادی رادیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی لپاره غونډه وکړه. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لخکرګه کې هغه وخت وجل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. احمد شیبر د پیوند مدني ټولنې لمشر برکت الله سرشار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دوی د نننۍ غونډې هدف څه و. ښاغلی سرشار په جواب کې وویل:
په مسؤلینو باندې دا غږ وکړي چې د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلین دا وکړي چې دغه قضیه په هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایی باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایی زموږ د زړو آواز و، دایی زموږ یو رښتینی اواز چې تر مسلمانانو پورې به رسوي.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتي دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي. که چېرته همدا قضیه همدغه رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا ځغ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره، د دایي صاحب د اغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده، د غیر له غوښتنې سره بخپل غوښتنه یو کوو او په بار بار به د غوښتنې کوو. مسلمان به که څه هم زموږ په وژنه دار ته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل ته تمامېږي، موږ به دغه ځغ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دې سیم قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو. بل دایي صاحب د ټولو دایو، دایي صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دایي د هر چا په وزړونو باندې په اطلاع پاتې کړي و، هغه د هر چا درد ته دوا سوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټول زموږ سره همغږي دي. په دې کې به قومي مشران را سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان، نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاری صاحبان د قران اعظم شان را سره ناست وو. د ټولو د غوښتنې ده چې د دایي صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي، د دې چې وجه دي، قاتلین چې دي، هغه باید په مجازات.
تاسو سیده غوښتنه کړې ده، یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخت پورې د قضیه کومه نتیجه ور نه کړه، تاسو به بیرته خپل ژغ له نورو سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسؤلین چې په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو، د ټلیفون له لارې او اته د یو بل سره وینو، سره کښینو، په دې مسله باندې له نږدې بحث سره کوو. نو په دې باندې باندې خو موږ دا غوښتنه کړې ده وګورئ چې مسؤلینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یو دوه هفتو کې یا یو نیم هفته کې بیا موږ کښینو او بیا به دې ته ضرب الاجل ورکو. که چیرې بیا هم دغه ونه شي، دغه عاملین پیدا نه شي، د ضرب الاجل په اساس باندې بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو. تر هغه وخته پورې به نه کښینو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه راکول شوی او موږ به دا قضیه هیڅ په هیڅ صورت سره په هیڅ ډول به موږ دا چې په نژل کې چیرې کې زیاده نور خبري اعلان چي وي.
په هلمند کې د مدني ټولنې مشر د پیوند د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار او ازادي راډیو سره خبري وکړي د ټینګار وکړ چې د الیاس دایی د وژنې عاملین باید ونیول شي او محاکمه شي. دوی ویل حکومت ته وخت ورکوي چې دا کار ونه کړي نو دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظوري وروسته په روانه میاشت کې پر میلیونونو امریکایانو تطبیق شي. په متحدو ایالتونو کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او تر اوسه له 1.5 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ التلس چې نظریات په سپینه ماڼۍ کې د کرونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و له خپلې دندې استعفا ورکړي. تفصیل د یاس نوری پراپور کې
امریکایي مودرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو د شرکت دغه غوښتن لیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د مودرنا اجرایي رئیس سټیفن بنسل ویل چې د خوړو او درملو ادارې له غوښتن لیک سره موافقه وکړي چې د کورونا وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغیزمن دی. نو د روانې دسمبر میاشت تر نیمایی پورې به میلیونونو امریکایانو ته دغه واکسین دوه دوزه ورکړي. مودرنا ویل چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلی له 1.5 زرو زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغیزمنتوب یې په 94% زیات دی. د شرکت دغه راز ویل چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم اړوندو د درملو او خوړو له تنظیمونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. مودرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1.4 میلیونه زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین برتانوي استرا زینکا شرکت جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی آزار وویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه پریکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 1.5 میلیون زیات وګړي پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نور کسان پر اخته شوي او زیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي ځکه په تېر د تانکس ګیون یا شکرانې په مذهبي جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سلاکار ډاکټر سکاټ اټلس چې نظریات په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و له خپلې دندې استعفا کړې ده. هغه په یوه لیک کې نن سیشن بی ټویټ کړی ولسمشر ترامپ له خپلې استعفا خبر کړی دی. نوموړي چې د عامه روغتیایي خدمتونو یا د ساري ناروغیو په اړه د رسمي کار تجربه نه لرله 4 میاشتې له ټرمپ سره د سلاکار په توګه کار وکړ. د هغه د موقتي کار قرارداد روانه اونۍ پای ته رسېده. اټلس د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اوږدې مودې بندیزونو د ښوونځیو د بندولو او د ماسکونو په اغوستو شک درلود چې دا په سپینه ماڼۍ کې د دغه وایروس ضد عملیاتي ډلې د غړو له نظریاتو سره په ټکر کې وو. د ساري ناروغیو د مخنیوي مخکښ ساینس پو انتونی فاوچی پر هغو معلوماتو چې هغه ټرمپ ته ورکول انتقاد کاوه ویل چې دغه معلومات د کورونا د خپرې شوي وبا په اړه تیری ستونکي دي یا هم هغه سم نه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبه لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوګیست دولت شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو پټول افغانستان کې همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د اپلیکیشنونو اعلان به موکم دا چې ازادي رادیو د انډراید او آی او اس لاري په اپلیکیشنو کې هم شته، کولای شي په خپل ټلیفونو کې ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو نشرات واوري او مطالب ولولئ. څلور نیمې بجې شپې احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو باید له افغانستان د خپلو پوځیانو لژر وتلو سره د افغانستان د سولې خبرې له خطر سره مخامخ نه کړي. های کوماس نن وویل موږ د ناټو د شریکانو په توګه غواړو چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر کمیدل له شرایطو سره غوټه شي. های کوماس دا خبرې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وکړې چې نن پیل شي. د میدان وردګ چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د لندې په 15 نیټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټره شکته شوي وو چې یوه ورځ وروسته یې د قومي مشرانو په څو ولستنه خوشی شوي وو. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس ته خطر د سرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشورې ورکولې، له دندې استعفا وکړه او د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمولا او موټرو اتل لوئیس هاملټن په کورونا ویروس اخته شوی.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې شته. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
په کابل ښار کې نن د سنکار ووم پړاو سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټي له لوري په خبره سبې اعلامیې کې ویل شوي چې په دغو سیالیو کې له 200 ولایتونو 132 لوبغاړو ګډون کړی وو او هدف یې د سنکار ملي ټیم لپاره د غورو څیرو معرفي کول دي. په اعلامیې کې راغلي چې په سټانډرډ او معیاري ډول دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي. په جوزجان ولایت کې و لوبغالی جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په دغه ولایت کې د اکټیټ دفتر مسؤول امان الله امین وایي چې دغه میدانونه د منډې وهلو، باسکټبال، والیبال، فوټسال دي. ښاغلی امین زیاتوي چې څلور میدانونه په مرکز شبرغان، دوه په اخچې او یو په خناقه او خواجه دوکو ولسوالیو کې جوړ شوي چې 3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې دغلی.
د سپورت نړۍ خبرونه په ویب پاڼه کې شته. هلته یې ولولئ. اوس به ورشو 2:19 پروګرامونه خبرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه ستړي مشهید. ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. تدیونه د خبرونه موضوع مو د مین دو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دي. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي. یو شمیر مین دي د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړین نه بولي. د زیګون نه پاس باید مین دي کومي روغتي توصیه په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لامل د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري. دغه خواړه چې دی وجود تقویه کوي.
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنۍ د بې پروايي لامل یوی مور ته پیدا کېدل شي.
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیګونه پاس څو ورځې ډیر یاړي نه دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د خبرونه په فایل کې په دی اړه راپور اورو چې دی وی مور په غاک پیلې کی.
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم. ما پرهیز نه کاوه، لټه شیان مې نه خوړل. ما ولدا چې دی لم غړی بوی بیره باندې بد لګید او همڅنان چونی आवाज وم ترانه کارونه مې کاول. یا خو بو کې مې لاس واه او پرهیز مې نه کاوه ترشي وتندی. یا خو بو دا شیان به مې خوړل نو نه پیدم. یو خو از ما والباری و بل ما تجربه ندلو ده. ما ویل زن و ضرر نکی خو متاسفانه اوس را تا زینی مشکلات پیدا سوی چی ملا می درد که خوندزی زینی وقت دیر کم.
دا نوید و چې د خپل ترخی تجربه را تبوي د هغه په خبره هغه ته چا د زیګون نفس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلی. نو ځکه یې د زیګون نفس مهم روغتیایي ټکی په پام کې نه دی نیولې چې له کابله یو اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بل مور د چې له مجبورۍ نه د توانیدلې تر څو د زیګون نفس ځان ته پام لرنه وکړي. خوشبو هم اوس د یو شمیر دردونو څخه رنځيږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نپاس د نه پاملرنې له عمله ورته پیدا شوې دي.
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو. مور مې هم رانه لري او خسرګنۍ څخه هم بیلوم. نو د کور کار لپاره مې څوک نه درلود. ما هغه ورځ ولادت کړو په سبا مې د کور کارونه شروع کړل. په یخو اوبو کې به مې لوښي مینځل، جامې مینځلې. د اپارټمان لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې. نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې. مجبوره وم اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي، خاصتوګه کله چې موسم یخ شي، یعنی هوا سړه شي، زیاتر ټول عضلات مې درد کوي، ملا مې درد کوي.
په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیګون نفس د میندو ځان ته پاملرنه کولی شي چې د زیګون په وړاندې د زیګون نفس د زیګون د احتمالي جانبي عوارضونه مخنیوي وکړي. ممتاز چې د څلورو اولادو مور دوايي د زیګون نفس به خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله. ان تر څلوېختي پورې به په یخو اوبو کې لاس نه وهلو. د دې په خبره همغه پاملرنې وي چې دا اوس هیڅ صحي مشکل نه لري. نور به د ممتاز لخلې واورو.
زما خپل ټول خپل ولایتونه په شفاخانه کې مکړی او د تور کسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغوی هم په شاخه کار نه مانه پرې خود او ما الحمدلله سه شکر هیڅ ستونزې مشکلاتونه نه لرم. ځکه چې هغه په وخت کې ما خپل ځان ډیره توجه کوله.
زیګون نپاس د مور خړو او کارکولو ته پاملرنه تر ډیره یوې کورنۍ پورې هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب خواړه ورکړي او لادرنو کارونو نه یو ساتي. خو ځینې کورنۍ بیا د زیګون نپاس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولي. شاګوله چې د دوون ګندو خواخی ده وایي اوسنۍ ناویانې چې مور شي د زیګون نپاس په ځان زیات پام کوي چې دومره پام هم ضرور نه دی. هغه په دې اړه وایي
ناز نزاکت کوي څه لازمه ده. خدای مهربان ده، په دې خو څوک نه ده چې جګ بسی او دا به ناجوړ سي او دا کوم مصیبت به ورته پیښ سي. نه کیږي، هیڅ هم نه کیږي. خو دوی کوي بیا کنه. مونږ هم ماشوم راوړي، بیا پنځه شپه خو مې راوړي، بیا دوه درې مې نقصان کړای ده. بیا ولاغه مغه جګ بس خپل کار نه بم کوله.
د نوي ماشوم دنیا ته راتک د مایندو لپاره یو ډیره پزړه پوري او د هیلو نه ډکه مرحله ده. مایندې د نهم یاشتو امیدواري او د زیګوند سختي مرحله د تیرولو نه پس بي صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غې کې ونیسي او د نهم میاشتو ستړیا وربند هېر کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیږیدو ته شپې او ورځې شمیرلې وي د ماشوم په خوشحالۍ کې بوخت شي چې په دې توګه کله کله مور لزان هم هېر شي او له کورنۍ نه هم هېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د زیګون نفس هم د مور او د کورنۍ مسولیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاصه توګه د زیږون نه پس مور ته پاملرنه ډیره اړینه ده چې کله پام وغورځول شي کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیږون نه پس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکونه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور روغتیا ته ضرر ورسوي. په دې برخه کې روغتیا وزارت عامه پوهاوی اړین بللی. د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وایي موږ هغو میندو ته چې په روغتونونو کې زیږون کوي او یا هم مخکې له زیږون نه صحي کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوو تر څو د زیږون نه پس یې میندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روغتیا د زیږون نه پس د احتمالي عوارضو نه وژغورل شي. ښاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي:
یو خدا ده چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا هغې ته یو سی‌ایچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. په هغې کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږ صحي کارکونکي سی‌ایچ ډبلیوز مونږ ورته وایو د جامع صحي کارکونکي چې کلو کې دي هغه دویم چې په هر کلي کې امیدواره ښځې دغه کوي پنهخه کوي نو امیدوارې ښځې نښه چې دا هغه سره ده مانا دا ده چې دا په خطر کې ده نو بیا هغه دوی ورزي کاونسلنګ هم ورسره کوي ورته وایي مثلا آیرن فولیټ ګولۍ هم ورکوي او بعد د ولادت نه هم ورزي یا د ولادت آوټکم هم بیا لیکي سي یاره ماشوم یې وشو ژوندی و څنګه و او ولادت کم ځي کې وشو. نو دا د سی ایچ ډبلیو هم کېږي یعنې هغه میندې چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه هم پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ورته لرو. د دې تر څنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیوي پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بلبورډونه لرو.
د زیږون نه پس د مور روغتیا ته پاملرنه ډیر اړینه ده او اکثره خلک دغه ټکو ته پام کوي. خو ځینې وختونه بیا د زیږون نه پس کورنۍ مور د هغو ګټورو خوړو او څښونه منع کوي چې په حقیقت کې د زیږون نه پس مصرف نه یوازې چې ضرر نه لري بلکې ګټور او اړین هم دي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې دي په ګډه وی واورو.
فرشته ما د اتقمت اوسیدونکې ما میندې باید له ماشوم راوړلو نه زیات پرهیز وکړي ځکه چې وروسته بیا ایبی نشي او نورو نورو ناروغیو باندې اخته نشي ځکه کله چې دیو ماشوم وزیږوي نو باید له هغې نه دوی باید ډیر زیات پرهیز وکړي.
زمانو هدیت ته کارتینا اوسیدن کې ما زما په نظر هر مور کله چې ولادت کوي باید درانه کارونه ونه کی او ځان ته خپم لرنه وکي ځکه چې ورسره ورته زشبات پیدا کی.
مانم نسیمه ده بعد له ولادت مېرمنې باید خواړه هر رقم خواړه خوري ترڅو ګټه ورته ورسي هغه خواړه چې ډاکټر منه دي نه خوري ځکه ډاکټر بیا په هیګي.
د زیګون نه پس د روغتیایي ټکو په پام کې نیول د یوې مور لپاره زیات اړینه ده. خدا چې دغه روغتیایي ټکي کوم دي له زیګون نه نیولې تر څو ورځې په پام کې نیول اړین دي او که په پام کې ونه نیول شي مور ته په راتلونکي کې کومي روغتیایي ستونزې راولړول شي دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فریدی امرخیل نه وورو چې زموږ همکاري وګمی جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب کپ سر کې دارا ته وایاست چې یو مور بعد له ولادت نه لکه خوړو او څخونه پرهیز وکي.
اصلا پاسته ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري فقط هغه مایندې چې په وزیګون کوي دوی همیشه باید ډیر مقوي خوړو وخوري هغه خوړو چې دوی وجود ته وجود تقویه کی. فقط دا مایندې کولای شي چې له ساړه شیان مثلا کله ساړه وبه باید ونش کې د خطر چې هغه سبب د درد کیږي اما نور خوراکونه هیڅ ځې خوراک موجود نه ده مور باید لغنه پرهیز ولري. فقط پرهیز له کاره له شاقه کاره له زیات فعالیت نه ده که یو مور ډیر زیات فعالیت کوي سبب دي کی چې مور ضعیفه ده توانایی نه لري دومره کار پس دغه انرژي ټوله په کار کې مصرفيږي دغه له خاطره توانایی د وجود ختميږي او سبب دي نور امراضو کیږي سبب دي نرمي دي اډوکو سبب دي کی چې مور درد ملا درد خپو پیدا کوي.
ډاکټر صاحب، که چیرته یو مور بعد له ولادت نه اړین صحي ټکي په پام کې ونی نیسي، نو کوم روغتیایی ستونزې ورته په راتلونکي کې پیدا کیدای شي؟
اولین مشکلات چې پس له ولادت مور ته پیدا کیږي، په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي. په دویم قدم کې دوی ته یو حالت دپریشن یا یو منګه په اصطلاح استرس ورته وایي یا دپریشن ته ډیر زیات په مایندو کې دا رول لري. دا حالت دوی ته پیدا کیږي، بی خوبی ورسره هم یو ځای کیږي. دغه حالت نه دي چې سبب دې ګرځي چې مور کرا کرا ضعیف شي او نسی کولای خپل ژوند ته سم ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب، کله چې و مور ولادت کوي، د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري؟
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځو پورې حتمی ده. د لخاطر چې اندازه د رحم یا سایز د رحم تر څلوېخت ورځو پورې لوی پات کیږي، دوی باید په دغه لاسو د اول ورځې کې ډیر مطلق استراحت ولري، ډیره کمه ګرځېده ولري. پس لغه هم میندې باید برعلاوه چې خپل خوراک ته متوجه وسي، په څنګ کې باید استراحت وکا، په کافي ډول باندې خپل خوب باید وکړي تر څو چې دوی وکولی سي له آینده له هغه مشکلات دوی ته پیدا کړي لغه جلوګیري وکا. په یوه حالت کې چې یو مور که شاقه کارونه وکړي، سبب د دې کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازه غټه ده له خپل موقعیت نه ټیټ راسي، او سبب د دې کیږي چې بعضن مور په کیناستو په جګېدا کې مشکل پیدا کا، ورسره که دوی صحیح مراقبت ونیسي سبب د تبې، درد او بلاخره سبب د خون ریزی او بلاخره بعض اوقات سبب د دې کیږي چې حتی دا مور بل زیږون ونیسي کړی.
درنو اوریدونکو، د نیم نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیږون نه پاس روغتیایی اړینو ټکو مراتبولو ته ځنګړې شوې و، د پایلې ته ورسېدو چې یو مور د لنګون نه پاس شپږو اولو اونیو کې سم خوراک ونه کړي، درانه کارونه وکړي او نور روغتیایی ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لنډ راتلونکي کې به له روغتیایي جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیم نړۍ دا خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو، لکه خاریانې چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي، لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي، او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب، اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که د هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډیر به خوشحاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم، په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب، ورکولی شي. اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والیک وایم، او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي، او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی بنډل.
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي، نو بنډل بنډل روپۍ به پرې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ورونه ښوده؟
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای، نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی، او ته چې پروفیسور یې نه دی زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي، او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپی دی لکم زاره پیسه دار سره واده وکی او چی پیسی تر لاسکری زندی تی غیب کی دغه روپی و خبر اپریده چی سره زوروی یو بلیک را وخلا
خا دغه بلیک پسر لیوانی را لیگلی دی او وای چی لسهار ترشپی پوری بیسر آیم او چی شپشی نویده شم او لکه روخ سره خسام خوب کوم چی دا ولی؟
دای ندی لیکلی که لسهار ترشپی ولی بیسر کیگی؟
لیکلی دی آقا وای کلا چی سهار خر تر اوزم او دی دکاندارانو، موتاروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو به انصافی ووینم نو یو دم بیسر شم او دغه بیسری می بیا تر ویده کیدو نخه کیگی نو دای وای چی درو درمال وکړم که تاویزونه
پسر لیونیا نگدی ده چی زم بیسر شم زکه د او زمانی او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو بی انصافی، بی عدالتی، بی تفاوتی ټوله جامعه خرابه کړې ده او که ریښتیا راباندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته ټول لکه د تا بې سوره دي خفه کیږې به نه د علاج خبره دې کړې وه که د ما منی نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه قرار قرار په خپله ښه کیږې له خیره سره
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده خو که دا یې وکولی شي
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې دا موږ پروفیسوران نه ګوري همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو
دغه بلیک سودا خان سودایی رالیږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل راوښیي چې مشهوره شم
سودا خانه بچو که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپوه او صاحب نظر په نامه ورغواړي بیا نو ګوره چې څومره مشهورېږي بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي فیسبوک ته شه بچو له کنځلو یې پیل کا پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي
خدای مو د موبایل مصرف ساته ځکه چې تر څو پوهیږي بلا کریډیټ خوړلی وي د یو موبایل ورځنی مصرف د څو ماشومانو له مصرفه ډیر دی په تیره بیا چې دغه سې نادیده ته په لاس ورشي پام وکړئ
ځز دا مې سو خو ګوره پام دې وي چې زر زنګ ووهي چې سودا به مې یې درته
ښه خو ته مار چاته خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري
نه وهمه که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکې کې ځې
او ډېر لرې ولایت دی
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه
پام دې وي چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي
ښه ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلې وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي
بلې اورم څوک خبرې کوي
بلې بلې د زونډي پلار یې
خورې ته څوک خبرې کوي
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې اوس دې خور هم کړم
دا ته څوک یې زه د زونډي پلار نه یم سر بلان خان یم
ښه ښه اوس دې نوم هم بدل که
خورې ته لکه چې د بادرخان مېرمن یې ته ودرېږه چې بادرخان ته ورنارې کړم
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده خو زه به دې خوښه شم
بله د زونډي مور یې ته یې څه دې ویل
هلو د زونډي پلاره ته یې
او څه دې ویل خیریت خو دی
هغه مخکې څوک راسره غږېده
هغه د ما ملګری سربلان خان و څه خو به دې نه وي ورته ویلي
نه څه مې کاوه ورته ومې ویل چې د زونډي پلار مې په کار دی
ښه نو څه دې ویل
ما ویل چې څو بجی دی ورلم دوم
خو هغه د پکور کم دی والی سرچتا او په موبایل کې د هم سرچتا
په کله په یګم
یو بجا ده
زه څه دی ورلم دولو وخت دی خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دی یې نه شي
خزا د خدای په امان
په مخه دې ښه دا څه وخت دی خو لیک به راګېدلې نه
کار لرم او خزې مومې پازابه وا او خمه او پیژنده چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي موري څه دی ویل
ما ویل چې د الکانو د پخو د چند لپاره واسلین واخلم کنه هغه نور خلاص نه دی
وایخله
الین واخلم کډیر
ار څومره چې اخلي وایخله
ها خو ګوره چې بیا غل مغل ونه کې چې ډیر دی اخیستی وو
زه په اندازې واخله
ښه
الو
د زندګی پلار یې
څه وای
ما وای سبا ته زندګی په مور پسې ولېګم
د څه لپاره
نو ټول راغلي دلته د منکر دي یوازې مور مې نه راغلي
ټول د څه لپاره راغلي دي
ساتي روي د لور کور دی
پسې ولېګا
چې شي ورته پخه کړ
د ما سر هر څه چې ورته پخوي پخه کا له خوبه دی وستم
څو بجې دي چې بیا ویده شوی
څو بجې دي د شپې دولس بجې دي
تر اوسه خو لا سر ما خان دی اسی خوب غلبه در باندې کړی
د تا سات تیر دی موږ ټول ورس کار کوو
ام دا اوس مې پلار یاد کړی ګوره چې راتلی چې نو کریز دی یې نه شي پام دی وی چې دلهم نو کریز راوړي
هالو هالو شکر دی خدایا چې د موبایل چارج خلاص شو کنه تر ساره نه پری خودم دا په څه بلا واوختم
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور، سپوگمی، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دی کابل 44 یواویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3
مذهب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کی دے رہ بھری کم کنا خبریں کم کنا ہم سب